پیښور کې د ماسپښین یوه بجه شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړۍ کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
د افغانستان ولسمشر یو استاذ وایي افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو پیلولو ته تیار دی خو لومړی له پاکستان سره خبرې کول غواړي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو ضد د مهم پیل شوی دی او د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته د تلونکو کډوالو په اړه ملاقات کوي. اوسته خبرونه تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استاذ محمد اکرم خپلواک ویلي دي افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبري پیل کړي خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبري له پاکستان سره وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوی جګړه شروع کړې ده. محمد اکرم خپلواک دا خبري پروند امریکا غږ دیوار ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي. موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مو دار چې د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
محمد اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسفندیار ولی خان، محمود خان چغزی، افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر دا خبره ومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پاریس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لسکسي د پلاوي د تیر زیارت پرس افغانستان ته په دوره تللې. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور بعد راتلونکو میاشتې په لسمه نیټه جاری کول شي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د بشري حقوقو کمیشن تر لاندې به بشري حقوقونه خوندي وساتل شي او د خلاف ورزيانو په اړه به جزئیات راغونډول شي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې په غیر سرکاري کاروبار کونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. د مشال ریډیو خبريال وایي دا پریکړه پرون د خبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوې دي چې د ټیکس ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو عمله به د غیر سرکاري کاروبار کونکو نه ټیکس راغونډوي او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیاتو راغونډولو لپاره 500 ډاکټران هم ټاکلي دي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو یا ګزړنو ضد درېر وزنې مهم پیل شوې ده. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یادو سیمو کې به یو شمېر وزیرستاني او ماشومانو په ګډون نږدې 3 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته د تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي. ټاکل شوی ده د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پیښور په وخت ماښام 2 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې اتیشتو مشرانو سره وویني. چارواکو ویلي دي امکان دی چې اروپایي اتحادیه به د ترکیې لپاره د اربونو ډالرو مرستو په یو پروګرام هم راضا شي چې دا شان ترکیې په خپل هیواد کې دا مهال میشتو 2.3 میلیونه د شام کډوالو ژوند بهتره کړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د سنو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغ رسته دا چې د نومبر په 23 ترکی د شام پولیس سره نږدې د روس یو جنگي الوتکه وشتله. دا امر چې پرون د کرملین په پاڼه خبر شوی دی د 7 ساعتونو مخه ترغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد سواکونو لخوا د روسی جنگي الوتکه کې دراغورزیدلو په اړه د خفغان سرګندونه وکړه. د دې خفغان د سرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې د روس په کارروایانو نیوکه وکړه. د فلسطین یو تن په بیت المقدس کې یو پولیس چارواکي په چړه وهلې ده. لدې وروسته یا تن د امنیتي ځواکونو لخوا وجل شوې ده. دا پیښه نن سوړ ښار ته تلونکي دروازې سره نږدې شوې. د اسرایلي پولیسو په وینا پولیس چارواکي زخمي شوې ده. د ستمبر د نیمایي راهیسې د فلسطینیانو په حملو کې 19 اسرایلیان وجل شوي دي چې پکې زیاتره وژنې د چړو وهلو او ډزو دي. دغه سې لږ تر لږه شپږ نوي فلسطینیان هم وجل شوي دي چې د اسرایلي چارواکو په خبره ته پکې حمله کوونکي وو. پاتې نور له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو پر مهال وجل شوي دي. یو چارواکي ایف پی خبري اژانس ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وجل شوو یو سلو شلو نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د سنجار سیمې ښاروال محمد خلیل ایف پی خبري اژانس ته ویلي دي د میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سنجار خارګوټي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د قبضې وروسته دا په دې خارګوټي کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سنجار په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله لکه دې چې ګیر چاپېره په لویش میر کې بمونه پراته دي. د شام پوز وای ترکی په دې رستیو کې یاغیانو ته د وسلو بارود او نورو سامانونو پر اسد کې زیاتوالی راوسته دي. د نومبر 15مه نیټه د شام د پوز کمندنې ویلي دي ترکی چې ستاسو د بشري مرستو قافلې وای هغه اصلا د وسلو لیکدول دي. په ترکی دا تور هم لګول شوی دی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نوادراتو یا انټیکس او د تیلو په قیمت کم قیمت خرڅولو په بدل کې ورکول کیږي. خو د ترکی ولسمشر دا تورونه ردوي چې ګنې ترکیه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه تیل اخلي. دا خبرونه پاهي
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشرانو په کابل کې افغان چارواکو سره لیدو کاته کړی. د قومي وطن پټای مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د لیدونو خبرو مخې د کابل او اسلام آباد د اړیکو خکولو
چې د دوړو هوادونو تعلق مزید خشي په دې خطه کې د کم حالات جوړ دي چې د مشترکه تور باندې مقابله وکړي.
د پاکستان په قبالی سیمو کې د اوسیدونکو د بشري حقوقو د تضمین لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ شوی دی. د کمیشن یو مشر وايي قبایلو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي.
موږ عیني قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق هم نشته.
او د کورمه د مرغان سیمې خلک چې په دې ورستیو کې خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي مشران یې له حکومت غواړي چې د بیا بحالۍ په چارو کې له دغو خلکو سره مرستې وکړي.
از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي. دا ځم کولا وسمان لاندې پرته دي. دوسر دا هر کس ممکن امداد وکړي شي.
د باختر ستوري 19 پروگرام هم اوري. هله دال مشال رادیو سروس. رازو بلنې موضوع ته په پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشرانو د کابل د سفر په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د سیمې د امنیتی حالاتو په اړه افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې ځینې رپورټونه وایي په دغه لیدونو کې د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع هم خبرې شوي. د پښتنو د کمپرست ګوندونو ځینې غړي په دې اند دي چې مشرانو یې ښایي افغان چارواکو ته په دغه بابله د پاکستان حکومت کم پیغام هم ورکړی وي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لسکسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو پاړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړي دي. کابل ته په دوره په دې لسکسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او ځینې نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمیر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډیر واضح دی. یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمیر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامي پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل دا هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
ملک د افغان پر مسله باندې د افغانستان په مسله باندې په خپل ځان یو ډیر لوی پریک بلل دی. هر وخت هم بللی دی دا خبره ملک ته کړې هم نه ده تر څو پورې چې دا خبره ده چې یعنی ملک د پاکستان د دغو قوتونو په تکړی دي دا د امریت قوتونو دي تر څو کم د پاکستان ستراتیژي جوړې حکمتي جوړې دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې دا دوی له اور سره دا دغه ملک هم په تاوان دي. ملک له خپل واسه باندې خپل ځای مو په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلې دي د دې ملک د هر څه خبر دی لیکن دا خپل دریز دا دی ډیر واضح دریز دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه یور کړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خبرې وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې او بے باوري زیاته شوه. نو څنګه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللی.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کوئ مونږ ته دا مشکل پیښ دی ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ جګړه تاسو ویلی شئ په دې وخت کې زمونږ قوم پرست مشران هغوی چې کوم نه دا مسله تر هغې په خپل سر نشي حل کولی یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي ثالث دغه باندې واغیل اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو لافغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د باس لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
انیسی اجمل رپورٹ موریدو هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. د قومي وطن پټای مشر او د پاکستان د کورونا او چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د خبرو مهم ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو غلط فهمۍ او لری کول او د اړیکو جوړول وو. شیرپا د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي د کابل د خبرو نتیجه به د پاکستان له حکومتي واکدارانو سره هم شریک کړي. له افتاب احمد خان شیرپا سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړی ده.
دا ټول مشران راغلي دلته مونږه وستا چې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید خشي سو غلط فهمي دي غلري شي او مونږه مخ پر وړاندې یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه تور باندې مقابله وکړو.
شیرپاو صاحب ډیر ګیله دلته را مطرح کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پرې د دغه سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم و هغه هڅې نه دي شوي. ولې ساس په نظر باندې دلته څه پابندي و او کنه هڅې روانې خلکو نه به خبره
نه مونږ خو ګوره په مختلف سطح باندې اسې خو حکومتي سطح او هغه بل خپل جنب ولسی سطح باندې ګستاسو یا شینو دلته یو تاریخي جرګه شوی وه د دواړو ملکونو هغه یو ډېر لوی هغه وو چې هغه نتائج دا غیر اونو تل چکم پکارو آغی تسلسل بگرکارنشو ساتلے اوسم دا ننم چی مونگا راغلو دینا مخی یو بل دور مونگا کرو مونگا دا پارلیمانی سطح ماندے پارلیمنٹ دا پاک افغان فرینڈشپ گروپ جوڑ کرے دے آغی کے دا دوارو پارلیمان پیمنس کے تل رات للی او یو لس آغی کے نشستون شوی دی اوس دا دے امید دے چی مونگا با نور مخی بوزو مونگا التم دا پارلیمان دا صوبے سطح کے چکم پارلیمان دے دا آغی اغم مونگا دے کے یو دے کو چی دا یو نور موثر آواز چی دا دا دے خبر آکاسی کئی چی مونگا وقتانا دا خپل دا کرخ دے خوا دا جورن دے خوا تکلیف محسوس کو او دا آغی دا پارا حل زلے ضرور کو چی دا ننم دل تا مونگا را غلو
یاد دیوران کرخ دوارو خواو قومونا ملی او سیاسی مشان سونه کولای شي په افغانستان کې د سولې په خاطر باندې کار وکړي او دغه د دوی کار به څومره مهم وي
نو دا زمونږ دا چې کوم څه سلسله شروع کړم دا د یو حصہ ده او مونږ به دا تاکید کوو چې پښتون قوم ډېر اوځپلی شو او ډېره قربانۍ دواړو طرف ته ورکړې شوې او د دې اوس وخت تقاضا دا ده چې مونږ داسې یو لاره جوړه کړو چې د مستقبل زمونږ راتلونکي نسلونو لپاره یو پرامن خطا پرېږدو
د قومي وطن پارټۍ له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره مو د اجمل تورمان مرکه اورېده
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوری
په پاوکم دو بجو
راشه درشا
په اتمه نټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د بشري حقوقو د خوندیتوب په هدف یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړل شوی دی د کمیشن مشران وایي چې په یوشتمه پیړۍ کې هم قبایل د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي د دوی په خبره د کمیشن له جوړولو څخه هدف د قبایلو لپاره د غوښتنې حقوقو غوښتنه او بیا یې د لاس راوړلو لپاره هلې ځلې کول دي د سیمې د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزه رپورټ راکوي
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزيانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور و د روانې میاشتې په 10مه نیټه جاری کول شي په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بیکور دي سکولونه پکې اړنګېدلې پراته دي روزګارونه نشته نو د تاسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و د دې کمیسون مشر زهر علي خان اپریده چې د فاټا ان جی اوس کنسورشن مشر هم دی وای
پدې کې سره پاسه یو کرو خلک انسانان ژوند کوي صفاتا صورت حال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر افتر دي کوم حقوق ویل کېږي وو انسانانو په عمر کې نه راسو پیمونه یې نه قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته په خاص کر مشومان حقوق دي خو حقوق دا خو بالکل صحیح نه
واجد محمد محمد جنسي وسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی هغه وای چې د انساني حقوقو د سرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خواره حسي وو
د اختیار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولای مونږ کچرتا پولیټیکلی وری شي کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی هغه زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی نو دا شي هیڅ قسمه رسایي د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوقو لپاره आवाज وکړي چې هغه هغه د اظهار رائے په شکل کې چې هغه د وومن رائټس په شکل کې نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکستند
دی وای چې ټول اولنې حق باید چې ورکړ شي هغه تعلیم دی نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کوم وایلیشن دی یعنی کوم ځای ته وسر روان دی هغه یو حق کار کوي دا نو فاټا سټوډنټ نو ګوري کاوه باندې کې سوریا ته بوله نو الټا سوریا ته نارمل کالجو کې ښاستا انسټیټیوټ کې سکولونو کې او نو نفسین کې او لې سو سپورټ کول وړ څه چې دا دې تاسو کې چې دا دې حقوق راځي دا څو خو یو تا کم کوي
زر علي خان اپریده وای چې هغوی بل ټولو اول هغه معلومات راغونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزيانه شوي وي
خدا به مونږ ډیټا هم کنیکټ کوو چې رائټ سره ریلیټډ کوم سیزونه یې هغه به مونږ راوباسو دا به مونږ نړۍ سره هم شیر کوو دنیا سره هم شیر کوو خپل ملک پاکستان سره هم شیر کوو مونږ د چا په ضد داسې نه کېږو چا په ضد موږ په انساني حقوقو خبره کوو ریاست نه خبر پکار دی چې خبر شي او په نړۍ نه خبر پکار دی چې خبر شي دا ټول لپاره مونږ یو سټراګل کوو
او د دغه تنانو په وینا چې د انساني حقوقو له ټولو اولنې خلاف ورزي اف سی آر قانون دی هغوی به د دې د ختمولو لپاره هم غږ اوچتوي شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د مشال ریډیو د اوریدونکو په کورم کې ځای مشران د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د مرغان سیمې له خلکو سره چې په دې وروستیو کې خپل کورونه ته بیرته ستانه شوي دي د بیا بحالۍ په چارو کې مرستې وکړي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د خلکو ته به کومکونه ورسوي نور حال د طارق اورغزینا اورو
مشرانو په خبره به سیمه کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډو ته وایي یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوي دي خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکارۍ لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي دا هم کولو وسمان لاندې پرته دي لہذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پجوند کی وخت رہی دوسر د هر کس ممکن امداد وکړش
نذیر خان بنامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو توای خپل سیمیتا درتلو نمخ کې ور سره د غواده شی و چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي خود حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی
څلور لکه روپی گورنر صاحب پړ سینور کې مشر خپل وعده وکړله کړه د کور میجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم کوم یو پسول څلور لکه روپی تو ته در کوم خو یو میشته یو ته پس څلور روپی و سفر مد کوم ته نه دی میرو کوم از دوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمیو سره نه اوس درې مې ساحل مو سه بار سره درې مې سا ما کوم شي نه د غریبانه نه ځاغه زونه ته کورونه نشي جوړول
خامنشا په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړي دي
زه هر څو چې هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسه قرضې ورته نه غوړي وا قرضې نشي لنډولای غریبون دي او هغه مزدوری کوي او بيګي ته خرچې درک نه وي څه هغه قرض لنډکی کده خپل کور ته وګټي نیمیره بنی وکو ته تاسو دو حال کو سره امدادات وکو
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو ته وای حکومت د بیکره شو خلکو کورونا د بیا جوړول په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري
مرغانو کې خدا دې چې ایمرجنسی بند باندې موږ سره د لړم کړو شلټر هم کړو نه چې بیا تاسو باندې بند شو ګورمنټ مسلې او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه سروې کوي ان شاء الله
مرغانو سیمه د منځني کورمه په حدودو کې راځي چې دا کې د علیشرزو قوم خلکو سیږي چارواکو په خبره په علیشرزو کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د مرغان سیمه متاثرین د اپریل میاشت په 2013 کال کې واپس کړی شوی دی په علیشرزو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري طارق اورغزی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي
اوریدونکو ته پیښور د هسپتالونو ډاکټران وایي په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جعلي او غیر معیاري دارو درمل خرڅېږي چې دوی په خبره په نتیجه کې د ناروغانو ستونزې لا پسې ډېریږي بلخوا په پیښور کې حکومتي چارواکي وایي چې دوی د اقداماتو له وجې اوس په بازارونو کې د جعلي دوایانو خرڅلاو تر ډېره کم شوی دی له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرسیږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي، او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی پځیا خو بالکل نقصان ذکر دی چې هغه خو لکه اکثر دا سی چې خلق څوک پکې وړو اچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي، داغی باندې خو لکه اس ریګولیشن نشتا، نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی. مونږ ته خدا پته نه لګي، مونږ ته خو لکه دا سي پته لګي چې یو دوی کار نه کوي، نو مونږ وایو چې ردا نو مونږ لکه شک ته راشي. نو دا چې لکه مونږ خو پاره کې ټرین نه یو چې داغه کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نیوي شي، او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې د خېدی ته مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پتر وای اډلټریټډ ډرګ زومي پکې بازار کې لکه هغه سیز اړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګران چې نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړنو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولېږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کړي دا دی ال بیچ دی نه دی دا دی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده، او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
په 2015 کې ما تقریبا د 300 نه زیات سامپل وښتې کړی دي، لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه، او په هغه کې زه دا ته وډو ویم چې 300 څخه کم دی دا سی دی چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی. مطلب مونږ ایکسپرت دی زی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکاری چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولګو نو باغه کې دومره کم امو نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شیز وټیک وي او ات لیست دا چې باندې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې.
د خیبر پختونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اردوونکو نن یعنی د یکشنبې یا اتوار پر ورځ د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د 50 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته له پولیو یا ګوزن څخه د حفاظتي واکسینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د یادو ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د واکسینو ګرځنده ټیمونو لخوا به د یو شمېر وزیرستاني او ماشومانو په ګډون نږدې 300,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خوښه یو لسنیم سو فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو لګوي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به 2 ساعت کې واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژن کی او یا دایمي معیوبون کی مرسته څخه وشغورل شي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځېنی کمپاین په اړه داسي ویل.
په تیر انډي کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب انډي په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریس کې وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری نو دا سب انډي کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي.
د خوست د عام روغتیا سرپرست یې سوړند وی چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغي مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسه په خوست کې د ګوزن ناروغي هیڅ مثبت واقع نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر حمل کورنۍ غوړي چې خپل ماشومان واکسین کی.
ډاکټر غلام نبی: "ما هیله او ارزو د ټولو کورنۍ نه دا چې هغه ماشومان چې د 50
کلونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنې څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګذرن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکې ده. د انیسی اجمل لبا لړ خبرونه وورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوی جګړه شروع کړې ده. محمد اکرم خپلواک د خبرې پرون د امریکا غږ ډیوار ریډیو سره د مرکې پر مهال کړي دي. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور به د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه جاری کول شي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو یا ګذرنو ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته د تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي. ټاکل شوی ده د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پېښور په وخت ماښام 9 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې 38 مشرانو سره وویني. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. د فلسطین یو تن په بیت المقدس کې یو پولیس چارواکي په چړه وهلی دی. له دې وروسته یو تن د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا پېښه نن زوړ ښار ته تلونکي دروازې سره نږدې شوې ده. یو چارواکي ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د وژل شوو 130 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي.
د خبرونو لنډیز مو لانی سي اجمل اوري. د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداريو مهم ټکی د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله راتاوروي.
جنگ ورسپان خپل اداریه په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکل ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه لري پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولې لخوا پاکستان سره چې کمی مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمی په نظر راځي. او رسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصلهیز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه ورسره وکړي چې پاکستان په خشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمه او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټوله نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې لوجې نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیوال ورورولۍ رایوځای شوی وي، خو افسوس چې دا سينه ده. ورسپانې لیکي چې امریکا او د هغه اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی تر لاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي، نو دې لړکې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې اولس ته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه اولس ته هیڅ ګټه نشي رسېده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي. احمدیان د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلواګرو او هم له ریاست سره لاسو ګریوان دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په خپل رپورت کې لیکي، ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر هسپتال هوایی برید څو کسان وژلي وو. بریوال کاکړ تفصیل راکوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي، د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 اتیا کې داسې قوانین جوړ شو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي دینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله ځورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروونه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باور سوي چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په یو رپورت کې لیکلي دي چې ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي. ناټو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې لمخه رامنځته شوی یو داسې پیښه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر طیب اردغان په داسې حال کې چې له شام سره پر پوله د روس د جنگي جهاز د وشتلو په اړه د خفګان څرګندونه کړې، د خپل هیواد دغه ګام دفاع کړی ده. په همدې حال کې د روسیې پارلمان ویلي چې هیواد یې حق لري چې د ترکیې د دغه اقدام ته پوځي ځواب ووایي. د دغې پیښې وروسته د انکارې او ماسکو اړیکې خړپړ شوي دي. په دې هکله تفصیل د فریبې ظاهر په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوز لخوا د روسی جټ الوتکې د لوېدو له کبله خوشینی شوتلی ده، خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم کړی ده. ښاغلی اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې، په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تیره اونۍ د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوز په دې تور روسی جټ الوتکه وشتله چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځندوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفرونه وځندوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرونې په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یو ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، وویل
دی وایي د روسیې مشرتابه پریکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځنډوي چې اوسمهال یې له ترکیې سره لري. دا پریکړه به د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقره د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هېواد یې د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تیرونی اقدام ته پوځي ځواب ووایي. دا خبره د روسیې د استاذ مجلس یا دوما ویاند تیره ورځ بخارست د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکین یو رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې وشتلې او جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه. دوی وایي هغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی ځانګړي نومونه لري، هغه باید وښودل سي او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کېږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب ووایي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له ور سره دې لوبې نه کوي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د ډیلی ټایمز رسپانې په لیکنه کې ډاکټر محمد تکی وایي د افغانستان د افغانستان د کشاله سیاسي هواره د پاکستان او افغانستان دوړو هوادونو په ګټه دی، او د خبره چې دغه هدف تر لاسه کولو لپاره کابل او اسلام آباد باید ګډه هڅه وکړي. د دې لیکنې تفصیل د شاهین بونیری ناور.
ډاکټر محمد تقلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورک چې سیمه کې د امنیت پاړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمې ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړی راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لیکوال زیاتوي چې کچره د کرخه دی اړخ ته د وسلوالو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وژل شو وسلوالو جنازې هم شو او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پر هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره د ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د زربیازب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدري ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خوار شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دی وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوز بیان ویلی وو چې په پاکستان کې بعد اسلامي دولت وسلواله ډلې سورې هم پرې نګدي. نو دا څوک لوړاند چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدای ډله د وړاند نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هواره یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دی. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریزه پلا رابلل شوې دي او جهادي نظریه خپه زور کړي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوارو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي، نو دا به د ځان وجنې برابري
د سولې پر لور.
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژن د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
او سموریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار عباس محمد عابد جوړوي تاسو ته په تکراری توګه ورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې باز محمد عبد ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالی مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار د تاریخي اساسو په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په خوست کې له یوې مشاعرې نه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. تاریخ د نظم په سپو کې د هغه کتاب نوم دی چې په هنیار سمونوال محمد انور سلطانی د افغانستان معاصر تاریخ په نظم اړولې او په دې وروستیو کې ملي تحریک په دوه جلدونو کې خپور کړی دی. تیره اونۍ د یاد کتاب مخکتنه د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب مخکتنی دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره ګڼ شمیر فرهنګیانو او قلموالو ګډون کړی و چې ځینو یې د کتاب په اهمیت او ګټو رڼاوې واچولې. د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته یې د چاپ زمینه ځکه برابره کړه چې د تاریخي واقعاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلی شي.
هغه څوک چې د افغانستان تاریخ مطالعه کوي که په نثر مطالعه کوي دوغونه په حافظه کې نه کیږي، خو که په نظم مطالعه کوي نو دې کې هم شک نشته چې په نظم کې ځینې برخې ثقل کیږي، خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل ته تقریبا ټول پیغام یې په دې نظم کې داسې فورم راټاکلی دی چې مقید فورم نه ده لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختمه شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بېلابېلو تاریخونو چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغې ټولو کتابونو ده استفاده کړې، دلته اخیزونه ورکړي د اخیزونه یې په نظم ورکړي بېرته. په همدې خاطر موږ دا چاپ کړي چې یو خو خلک د تاریخ له محتوا نه خبر شي، بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتابی خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمدشاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپل به ژوندې تاریخ ته سلطاني صاحب ځکه تقریبا دا شپږ په پاچاهانې خو د په مخکې تېرې شوي د په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا هم یو ډېر لوی شاهکار دی چې ده کړی دی زموږ د راتلونکو نسلونو دپاره، زموږ د خصوصا د محصلین او متعلمینو دپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلې دی چې تاریخي واقعیات په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راوړل سخت خبرې دي، اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي، ځکه چې په ټولنې او اهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغسې ټولنې او اهنګینه ژبه نشي راخیستی، دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمین د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغسې د ادب د بیلابیلو اصناف او د بیلابیلو ژانرونو نه او د بیلابیلو صنعتونو نه په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی، ته په وزن سره او په سیرابوتیک سیستم باندې دا خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. هر څوک خپلو بچیانو دپاره د رزق د ګټلو دپاره ورځي، تر ټولو یې د قدردانۍ ټکی ماته همدا دی چې د خپل وخت ملي منافعو ته ورکړی دی او د ځوان نسل د
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د ده د زحمت قدردانی وشوه دی به په راتلونکي کې هم خپل پام دغه برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه ویشت پستونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوه ویشت کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار د خوشحالۍ ځای دی او سکون ورځ ده. هیله من نیم چې راتلونکي کې هم زه د دې لړۍ ته دوام ورکړم.
د مخکتنی په دغه غونډه کې د یو شمیر خونځیو استادانو هم خبرې وکړي چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري، خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمیر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاورې شوي دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالي مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
موین صاحب محترم، دا چې ننګرهار د افغانستان د هغو څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي اوزو کې شمیرل کیږي، خو دلته چې موږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورځ تر بلې د خاورو سره خاورې کیږي، د ده د ساتلو لپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل، اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ بزرگونو هغه ثبت شوي آثار او تاریخي آبادات په داسې حال کې چې مونږ ډېر داسې آثار لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوي نه دي، او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته له مونږ ګوتې نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي، هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي آبادات او باستاني ساحې پکې لرو. تاسې مخکې وویلې، زه بالکل تاییدوم. په عمده ډول کو ګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډې زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایی آثارو او د بودایی تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخي زیات تخریب شو، یعنی چې حتی اوس یې هغه آثار هم داسې معلومیږي چې بیخي ډېر زیات تخریب شوی ده، چور شوی ده او ورانه شوی ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کال د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي آبادات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي آبداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کیږي، یعنی د دولت د ملي بودیجې په سطحه دغه یو مشکل سره موږ مخ یو. چې زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کیږي. 0.2% معنی دا چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورکول کیږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړي کیږي. موږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپلو دغه موجودو امکاناتو په چوکاټ کې یو و اته نه لس آبدی ترمیم منګه په پلان کې نیسو. د دې ترڅنګ موږ به د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغه کې موږ د یونیسکو چې په مستقیم ډونر نه دی ولې د ډونرانو کومکونه راجلبي د آغا خان فاونډیشن سره دغه سي بعض سفارتونه موږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت. نو د هغه په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدی منګه بیا رغو.
د اډي موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دا یو وخت کې د ګندهارا تعذیب مرکز و، یعنی فرمانونه به دغه ځانه جاری کیدل، خو نن سبا کندواله ده او د شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کیږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولې حد اقل کار هم نه دی شوی. دا باید د مشکل باید ومنو. موږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره هم یو عامه کتابتون د ننګرهار دپاره نیولې دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري. واړه کتابتون نه لرو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم په 15 پلان کې دا نیولې امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زموږ په پلان کې شته دی. د دې ترڅنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات ترې کم پرې لګېدل، نو حد اقل احاطه به کړو دغه د اډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بستانشناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل، هغې وایي چې دلته نور افریاد عملیاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه بستانی ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې یو دوه درې برخې کیندنې شوې وې، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ته ورځو او له خپل همکار نجیب الله الوخیل نه د یوې مشاعري ریپورت اورو.
د چهارشنبې په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یا د ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبی د غزلیز ماخام په پیلی زوینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر شبه تر ټولو اغیزمنه یاد کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډیره بهتره بڼه ولست په دوه بیت شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کیږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت دی. او زه باور لرم چې ډیری هغه مسائل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کیږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچنی شعر او ټوټه کې راټول شوی وي او هغه ولستا د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیشو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست د ولایت مقام دا نه وخت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هرو درېو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سره راټول شي.
د غزلیز ماقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
بزرگی پاتې وي راځه ورسره، لاسي آزاد د زورور توره تېره ورسره، لیونه کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي، ما ته د بل د بیرغ سویري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او کخان یم، زه خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم. زه په دې
لتان بیا هې شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوي، راتلې مې دې کوټې منستا اوبه په دیواله، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، سهار به وم همدغسې ویده په دیواله.
یو تن ظلمي شاعر سرور جان سروري د بنوڅیو په خوږه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړ چې د غزلیز ماقام ګډونوالو ډېر خوښ کړ.
موته عمر په ماشومتوب کې شعرو کولې ژولې او بیا بیا ژیلې، ته مې څو ورځې ستلې ژولې، په یوه اختر شو یې څو څو اخترینه ګډ کړ، مور به چې ګډ وړې روکړلې سینځلې ژولې، نیژو ته وکړه چې د کلي مسافر روولې، چې مسافر به روغلې مور به پرې شړلې ژولې. دغه تیر بیر نه ده دا ایس چې سرخوږي جوړوي، دس وخت مخشه په کوته کې خرڅولې ژولې.
لاهور عابد شاعر زاهد شاهنګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو دیوې فیل بدی هم شاعري بیتونه په ډیر ښکلي انداز ترنم کړل.
د شنو تو تیانو چوغر نه خوخوي، لهر आवाज نه زړګي ماتيږي، یک جوړ شور وی د ګذر په غاړه، لکه می پیغلې کمنګې ماتيږي، چاویس فوګمې او ستوری نګوری اوس نشمار اوس د زنش نه خالو نه د سین سپی پر زړن فریگی هری د پیغلو لپټی شلو نه
والا پزم کایم فلوری د اسمان مدرګم دا کوم یو کیف دی کوم اواز دی چیروان مدرګم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.